نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. د افغانستان اجرایی رئیس اعلان وکړ چې په دولتي ادارو کې د شزو د ستونزو د هواري لپاره یو لړ هڅې پیل شوي. د سولې د عالي شورا مرستیال وایي چې د سولې په خبرو کې له سرو کرښو نه اوړو، او د پاکستان د صدراعظم جک پوری سلاکار نن وویل چې په څو ورځو کې به کابل او طالبان خبرې پیل کړي. د ازادي راډیو په یو ساعت خبري مجله کې موزه احمد شبر کوربین، په تخنیکي برخه کې شمشاد صدران را سره مرسته کوي. السلام علیکم. مخکې تر دې چې راپورونو ته مخه کړو، خبرونه لرو. نړیوال خبرونه فرشته جلال زی اوروي. فرشته جانې، مهم خبرونه څه دي؟
مهم خبر بر دی علاوه چې نن د شوزو نړیواله ورځ ده، د دنیا په مختلفو سیمو کې د دې په ټولو تقریبا هیوادونو کې د دې ورځې تر منځ لپاره ځانګړي مراسم روان دي او خبرونه به راځي. خو په نړیوالو نورو خبرونو کې اورو چې د ایران حکومت نن ویلي چې وسلوالو ځواکونو د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمېر بالستیک توغندي ازمویلي دي. د اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران د حل لپاره د اروپای ټولنې او ترکیه پر ګډ پلان انتقادونه او دغه پلان پر اندیښنې د زیاتېدو په حال کې دي. او په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشرتابه ویلي چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو حمله وکړي.
مخکې تر دې چې دغه خبرونه په تفصیل واوري، د افغانستان کورنی خبرونه رحمت افغان اوروي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټی کې د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانانو د تیرو څو کلو لاستراوړنې هغه څه نه دي چې یو چاته د ډالۍ په توګه ورکړل سي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده، او د بغلان سیمې چارواکي وایي چې دغه ولایت د شهاب الدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړ توګه افکه کړې ده. اوس هم بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي د افغانانو د تیرو څو کلو لاستراوړنې هغه څه نه دي چې یو چاته د ډالۍ په توګه ورکړل سي. عبدالله چې نن یې په کابل کې د ښځې د نړیوالې ورځې په منځغونډه کې خبرې کولې، افغان ښځو ته ډاډ ورکړ چې لاستراوړنې به یې د سولې په پروسه کې خوندي شي.
د افغانستان د خلکو لاستراوړنې داسې څه نه دي چې چا ورته د یو څه په بدل کې ډالۍ کړې وي. د هیواد د هر وګړي حق دی او دا څوک قرباني کولی هم نشي.
له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې په راتلونکو خبرو کې به یوه ښځه هم ګډون ولري، خو دغه خبرې یوه دوه اونۍ ځنډول شوې دي. د هرات سیمې چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د ملا اختر منصور او ملا رسول د پلویانو ترمنځ جګړه روانه ده. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر اوسه په دې اړه بشپړ معلومات نه لري، خو په شندن ولسوالۍ کې امنیتي مسؤلینو ته دنده سپارلې چې په دې اړه معلومات راټول کړي. په ورته وخت کې د هرات د ولایتي شورا یو غړي د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د ملا اختر منصور ډلې د ملا رسول د کسانو پوستې نیولې دي، خو تر اوسه د ملا منصور او ملا رسول ډالو په دې اړه څه نه دی ویلي. د بغلان سیمې چارواکي وایي چې د دغه ولایت د ډنډ شهاب الدین سیمې له وسلوالو طالبانو په بشپړه توګه پاکه کړې ده. د بغلان د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل ذبیح الله شجانن ازادي راډیو ته وویل چې د ډنډ شهاب الدین سیمې په عملیاتو کې وسلوالو مخالفانو ته مرګ ژوبله هم اوښتې ده. دند شهاب الدین د بغلان ولایت هغه سیمه ده چیرته چې یو نیمه میاش وړاندې وسلوالو مخالفانو له ازبکستان څخه کابل ته د وارداتي برېښنا پایې پکې نړولې وې. د بغلان په اړه په یو بل خبر کې اوري چې په مرکزی بغلان ولسوالۍ کې وینجلۍ د کوژدې په شپه په توفانچه ځان وژلې. که څه هم د انجلۍ کورنۍ په دې اړه څه نه وایي، خو د مرکزی بغلان څارنوال عبدالحمید ساپای وایي ممکن د انجلۍ به د رواني او کورنۍ ستونزو له امله ځان وژنه کړې وي. او د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د لوګر د خوخي ولسوالۍ لپاره د وسلوالو طالبانو د اکمالاتو مسول نیولی. له دغه ریاست څخه نن په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کاست د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې له اوو اراده موټرو او یو اندازه وسلو مهماتو سره نیول شوی. په لور ته د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې په میوند ولسوالۍ کې د وسلوالو په حمله کې د مین پاکي د موسسې درې دوه کارکوونکي وژل سوي او پنځه نور ټپیان دي. د میوند ولسوالۍ امنیه قمندان سلطان محمد ازادي راډیو ته وویل چې مین پاکوونکي نن سهار د عمان شنډولو په چارو بوخت چې وسلوالو پرې حمله وکړه. نو د افغانستان اړوند خبرونه د سیمه او نړۍ خبرونه له فرشتي جلال زی څخه واورئ.
ا ایران نن وویل چې وسلوالو ځواکونه د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمېر بلستیک توغندي ازمویلي دي. د ایران خبري آژانس اسنا وایي چې د انقلابي کار ځواکونو د ازموینې نن کړي او هدف یې د ایران د پوځي زور او د هر ګواښ پر وړاندې د مبارزې لپاره د اسلامي جمهوریت د توان څرګندول وو. د امریکا متحدو ایالاتو د جنوري په میاشت کې د ایران د بلستیک توغندیو د تمویل لپاره په لږته لږه یولس ایراني شرکتونو او وګړو تازه بندیزونه ولګول. په اروپا کې د غیر قانوني کډوالو د بحران د حل لپاره د اروپایي ټولنې او ترکیه پر ګډ پلان انتقادونه او په دغه پلان دغه پلان په اړه اندېښنې د زیاتېدو په حال کې دي. د پلان پر اساس به یو شمېر کډوال اروپایي اتحادیې بیرته ترکیه ته واستول شي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره UNHCR وایي چې نړیوال قوانین په ډله ییز ډول د بحرانیانو د بیرته ایستلو ممانعت کوي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې مشر ویلي چې ترکیه د اروپا د اتحادیه په پرتله د کډوالو لپاره زیات امکانات برابر کړي او ډیرو کډوالو ته ځای ورکړی دی. په بریتانیا کې له تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداری ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکی اهدافو حملې وکړي. د لندن د میټروپول پولیسو د ادارې د مرستیال پرون وویل چې دا اشبه چې مخکې پر حکومتي تاسیساتو او پوځي اهدافو حمله کولې اوس د ډیرو سترو حملو پلانونه جوړوي او هدف په ملکی ځایونه وي. د دې برتانوي چارواکي په وینا دا اشبه پلان لري چې داسې ستري حمله وکړي لکه په نومبر میاشت کې چې د پاریس په شار کې وسوي او لږ تر لږه یو سل دیشتنه پکې ووژل شول. د برتانیې د پولیسو د مشر ټینګار کړی چې پولیس په اوس مهال کې په دې اړه چې داسې پلانونه به جوړوي او داعش به په عملي ډول څومره د دغه کار تر سره کولو توان لري ډیر جزئیات نه لري، خو سپارښتنه کوي چې حکومتونه باید د ټولو امکاناتو لپاره تیار وي. جنوبي کوریا نن پر خپل گاونډي شمالي کوریا د وسلو د پروګرام لامل نه بندیزونه ولګول. د بندیزونو په دې لیست کې د شمالي کوریا څلويشت وګړي او ډیر شرکتونه شامل دي. د شمالي کوریا تر څلورمې اټومي ازموینې وروسته چې په جنوري کې وسوه او تیره میاشت تر راکیچی از موینی ورسته د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم پر پینګ یانګ بندیزونه اعلان کړل. د جنوبي کوریا د بهرنیو چارو وزارت هم درز نن وویل چې په هغه امتحاني پروژه کې ګډون نه کوي چې د روسیې د ډبرو سکاره د شمالي کوریا لاري دوی ته ورسوي. او د چارش صدې په شبقدر سیمه کې د سیمه ییزې محکمې مخته د پرونی انتحاري حمله لامل د وژلسو یو کسانو شمیر ولسوته لوړ شو. په دې حمله کې شل تنه زخمیان شوي وو. پولیس وایي چې د مړو شمیر له دې عمله لوړ شوی چې یو شمیر زخمیانو تیر شپه په روغتون کې ساه ورکړه. په پاکستان کې د جماعت الاحرار په نوم یوې وسلوالې ډلې د دې حملې مسؤلیت واخیسته. وی ویل چې د حمله د ممتاز قادری د اعدام د غچ اخیستلو لپاره کړې وه. ممتاز قادری په پاکستان کې د یو لوړ رتبه حکومتي چارواکي د ترور په جرم تیرونی اعدام شو.
د هم د افغانستان د ځینو لوی ښارونو د هوا حالات چې د سنتګریډ په کچه اټکل شوی. په بامیانو کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه منفی 3. په کابل کې باسمان صافي د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 2. په کندهار کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 24 او ټیټه 19. په هرات کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 15 او ټیټه 18. په مزار شریف کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 19 او ټیټه 10. په بدخشان کې به هم اسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه 18. او په جلال آباد کې باسمان وریځ به د تودوخې لوړه درجه 20 او ټیټه 14.
مرزی احمد زیبا چې د افغانستان د څو شهرونو د حواله حالي خبر کړ. د شزو د نړیوال ورځې په مناسبت د افغانستان اجرایی رئیس په دولتي ادارو کې د شزو د ستونزو د حواري لپاره د یو لړ نوی هڅو خبر ورکړ. د شزو د نړیوال ورځې په اړه د افغان میرمنو بیلابیل ستونزې هم در سره شریکو.
اقتصادي ستونزې د بیکاری ستونزې مخصوصا هغه شزې چې کوین دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر میرمن لارا بوش مو بیا د افغان میرمنو لاسته راوړنو خبروي. په دې خبري او ساته مجله کې به دا هم واغی چې د سولې د عالی شورا سر مرستیال وی لاسته راوړنی به د سولې قرباني نکړي.
چون درام قربانی کردن دستاوردهای بزرگی که ما در این فصل جدید به دست آوردیم نه قبول داره و نه قبول خواهد کرد.
بلورته د همدې سولې پاړه د پاکستان د سر اعظم جګپوري سلاکار سرتاج عزیز نن وویل چې په څو ورځو کې به دا خبري پیل شي. او د کرکټ د شلو ورن نړیوال جام پاړه د کرکټ بورډ لمرستیال سره شهیدلې یو.
د نن لو می تدیر احمد دین ول سوی د زفر خپل لوټن باندې ان شاء الله باور یم چې دا به ملي سړی وګټي.
د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس وایي په دولتي ادارو کې د ښځو د ستونزو د هواري لپاره ځینې عملي پروګرامونه پیل کړي دي. عبدالله نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوې غونډې ته په کابل کې وویل چې په ځانګړې توګه یې په کاري چاپیریال کې د ښځو د ځورونې د مخنیوي لپاره ټولو ادارو ته لارښوونې کړي دي. دې غونډې ته د افغانستان لومړی میرمن هم خبرې کړي دي. قسیم سلمل د کابل راپور لري.
په داسې حال کې چې د وروستیو شمیرو له مخې دا مهال په دولتي ادارو کې نږدې 30% کارکوونکي ښځې دي، خو وخت ناوخت د دوی د ځورونې او ناسم کاري چاپیریال په اړه شکایتونه کېږي. اوس د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي غواړي د دغه ستونزې د لرې کولو لپاره عملي اقدامات وکړي. ښاغلی عبدالله د مارچ د 8مې یا د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وویل دی وایي د ادارو مسؤلینو ته لارښوونه شوې ده چې په کاري چاپیریال کې د ښځو ځورونه هېڅکله د منلو وړ نه ده. دا غیر اسلامي، غیر اخلاقي او غیر انساني کار دی. ښاغلی عبدالله یو بیا ټینګار وکړ چې د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې به هېڅکله قرباني نه سي. په همدې حال کې د ولسمشر اشرف غني میرمن رولا غني په همدې غونډې کې وویل چې حکومت په دولتي ادارو کې د جنډر یا د مساواتو د رامنځته کېدو لپاره د یوې کمیټې پر جوړولو کار کوي.
په دولتي ادارو کې د جندر د وضعیت د شوالي، د جنسي ځورونې د مخنیوي او عدالت د لاسرسي لپاره د مقرریو د جوړولو لپاره د ولسمشر د مرستيال سرور دانش په مشرۍ د یوې کمیټې د جوړېدو کار جریان لري.
له دې وړاندې په دولتي ادارو په ځانګړې توګه امنیتي سکتور کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې په اړه راپورونه خپره شوي دي. د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې دا مهال 20% ښځې په ملي شورا کې، 20% په دولتي ادارو کې، 4 میرمنې په کابینې کې، 10% د دولتي ادارو په رهبرۍ کې، 40% د معرف په برخه کې او 20% هم د لوړو زده کړو په برخه کې حضور لري. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وایي له دې ټولو سره سره نامنۍ د ښځو د کار او فعالیت په وړاندې ستر خنډ جوړ کړی دی او د دې ویره سره چې دغه نامنۍ په دوام سره به د ښځو لاسته راوړنې ضایع شي.
له دې سره اندېښنه شته چې رواني ناخوالې او نامنۍ د دې لامل وګرځي چې خدای مکړه د ښځو د یوې نیمې لسیزې لاسته راوړنې له لاسه ولاړې نه شي.
له دې سره یونما یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوي په یو بیان کې ویلي چې افغان ښځې په وروستیو کې د رهبرۍ په برخه کې له یو لړ پرمختګونو سره سره لا هم له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي. جنسیتي تبعیض، ناپوهي، په ټولو سیمو کې د قانون نه حاکمیت او داسې نور موارد په کاري چاپیریال کې د ښځینه کارکوونکو د ځورونې له اساسي عواملو څخه بلل کېږي.
نن د مارچ 8مه بیا هم د افغان ښځو په اړه البته د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له مرستيال سره شخېدل یو چې د هلمند له تازه امنیتي وضعیت مو خبروي. د امریکا د پخوانی ولسمشر جارج دبليو بوش میرمنې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې دا د افغان ښځو د ستونزو په اړه هم وایي او دا چې دوی په خواله کومو مشکلاتو سره مخامخ وي او اوس یې څومره پرمختګ کړی. لارا بوش د امریکایي افغان ښځو د شورا افتخاري غړي او همدارس د جارج دبليو بوش انسټیټیوټ د ښځو د نوښت څانګې مشره ده. د لارا بوش د مقالې مهم ټکي له ملالۍ بشیر څخه اورو.
پنځلس کاله مخکې یوه افغانه ښځه د دې لپاره وهل کېدای سوای چې د خلکو له مخې خندلې وای او یا یې بوټو ژغ کړی وای. د باندې یوازې تک په خاطر وهل یا وجل کېدای سوای. په برقو کې پټې ښځې له یو بل بیگانه سوې او په کابل کې بنان بای ته په قطار کې ولاړ شو یو بل پر ژغونو پیژندل او یا هم د نارینه کوچنیانو پر مخونو چې ورسره بو. نن له هغه شو د څخه یو نسیمه رحمانی یو مخکښ وکیل او شوونکی ده چې پر خپل پی ایچ ډی کار کوي. دا یوازې نه ده، افغان شذ خپل ژوند او ملت ته تغیر ورکوي. 15 کال مخکې شاوخوا 15 زره نجونی په لومړی شوونځیو کې وي. ډیر ژر دغه شمیره 3 میلیونه ته ورسیده. 3% شوونکی شذ دي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی و پروژه پیل کړه چې لمخې د شذو لپاره ځانګړي په هنتون جوړیږي. په پارلمان کې شذ 9% چوکۍ لري. په حکومت کې څلور وزیران شذ دي او دوی ولایتي والیان دي. زرګونو شذو خپل کاروبارونه پیل کړي دي. د شذو په نړیواله ورځ د جارج دبليو بوش انسټیټیوټ یو نوی کتاب خپروي. د دې کتاب نوم دی موږ افغان شذ یو د هلي ژغونه. په دغه کتاب کې د میرمن رحماني په شان نورو شذو د ژوند کیسې راټولې شوی. دا ستونزمنه ده چې د نړۍ په بل هیواد کې د افغان شذو په شان بل بیلګه ومومو چې په دومره ستونزمنو حالاتو کې دومره ډېر لاسته راوړنې لرلې وي. په امریکا کې شوزو په 1960 کال کې د رای ورکولو حق تر لاسه کړ، خو تر 1990 کال مخکې پوري په دغه هیواد کې د آیوی لیگ په هنتونو شوزو تداخله نه ورکوله. په 1960 کال کې یوازې شل شزي په کانګرس کې وي. دا حقیقت چې په افغانستان کې شزي له څومره ستونزو سره مخامخ دي باید له پامه ونه غورځول سي. د رواني میاشتې په پای کې په افغانستان د قهرجنو خلکو لخوا د وژل سوي شزي فرخوندې کلیزه لمانځي. پر فرخوندې د قران کریم د سوځولو ناسم تور پورې سوی و. په ښوونځیو کې پر شدینه زده کوونکو د دوامداره حملو راپورونه ورکول کیږي. تیر کال په جولای میاشت کې د افغانستان په هرات ولایت کې پر درو انجنونو د ښوونځي پر لاره د تیزابو حمله وسوه. د ښځو پر وړاندې تشدد اوس هم یوه مهمه ستونزه ده. لارا بوش لیکلی چې د افغانستان راتلونکي ته ډیره هیله منه ده، ځکه چې افغان ښځې مهارتونه، کلکه اراده او وړتیاوې لري.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې افغان حکومت سولې تشمن دی، خو په دې برخه کې سری کرښې شته چې هارو مرو به پام ورته نیول کیږي. د دې شورا مرستیال کریم خلیلی نن د مارشال فهیم د مړینې په دویم تلین کې وویل چې د یو اساسي میکانیزم په چوکاټ کې باید د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړې شي. په عین حال کې پخوانی جهادي مشر او د حراست او ثبات د شورا غړی عبدالرب رسول سیف وایي هر څوک چې له سولې سره مخالف دی د خدای له امر سره مخالفت کوي. قسیم سلیمان له کابل راپور لري.
که لیوی خو وسلوالو طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی، بل لور ته افغان چارواکي پر سولې ټینګار کوي، خو وایي چې په دغه بهیر کې بل سرو کرشو تیر نسی. اجرائی رئیس عبدالله عبدالله د سیشمې پر ورځ د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړې شوې غونډه کې وویل چې سوله یوه اړتیا ده، خو تاکید یې وکړ چې د سولې په خبرو کې به د تیرو کلونو لاسته راوړنې په پام کې ونیول سي.
در کشور ما جنگ دوام داره و ما صدای صلح بلند کردیم.
زمونږ په هیواد کې جګړه روانه ده او موږ د سولې غږ پورته کړی دی. با عزت تلپات او د افغانستان د خلکو د لاسته راوړنو لساتلو سره سوله دا د دې هیواد د ښځې او نارینه حق دی. هغه څوک نشي قرباني کولی او توفه هم نه ده چې چاته ډالۍ شي.
په همدې حال کې د سولې د عالي شورا ستر مرستیال کریم خلیلی وایي د روان وضعیت د بدلون لپاره د سولې بریا یوه اړتیا ده، او په وینا یې سوله د جګړې یو لور ته د بل لور د تسلیمۍ په معنا نه ده. شغلی خلیلی د مارشال محمد قاسم فهیم د دوهم تلین په مناسبت جوړې شوې غونډه کې چې پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د کابینې او ملي شورا ځینو غړو هم پکې ګډون کړی وو، ویل چې افغانستان به سولې ته د رسیدو لپاره له ټولو امکاناتو کار واخلي، خو د نوموړي ټینګار دا دی چې سوله باید د افغانانو د خپلمنځي تفاهم پر اساس رامنځته شي.
ما نه با چشم بدوزیم به این طرف و آن طرف و این کشور و آن کشور که سول را در افغانستان پیاده کنه.
مونږ نه باید دی خوا یا اخوا ته سترګې ونیسو چې دا یا هغه هیواد دی مونږ ته سوله راولي. مونږ د هغو هیوادونو څخه چې د سولې په بهیر کې هڅې کوي مننه کوو، خو سوله باید د افغانانو په منځ کې وي. مونږ باید داسې میکانیزم رامنځته کړو چې بالاخره افغانان خپله په خپل منځ کې سوله راولي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو د سولې په خبرو کې ګډون رد کړی دی او په خپلو مخکنیو شرطونو ټینګار کوي. له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو وتل، له تور لسته د طالب مشرانو د نومونو لرې کول او له زندانونو د دوی د ملګرو خوشي کول د سولې د خبرو د پیلولو لپاره د دغې ډلې اساسي شرطونه دي. په ورته وخت کې پخوانی جهادي مشر او د ثبات او حراست په نوم شورا غړی عبدالرب رسول سیاف چې تل د طالبانو په وړاندې توندې څرګندونې کړي وایي چې له سولې سره مخالفت د خدای له امرونو سره مخالفت دی. ښاغلی سیاف د دولت پر وسلوالو مخالفانو غږ وکړ چې د دوی جګړه د خدای او اسلام لپاره نه، بلکې د نورو د ګټو د خوندي کولو لپاره ده.
پر طالبانو او ټولو مخالفینو غږ کوم. کومه جګړه چې دوی وایي د وطن لپاره یې کوي، خدای شاهد دی چې د وطن لپاره نه ده. که وایي دا جګړه د اسلام لپاره کوي، د اسلام لپاره نه ده. دا جهاد نه دی، تیروتنه یې کړې ده. دوی دې نه پرېږدي چې ورڅخه د وسیلې په ډول استفاده وشي او هیواد یې ټوټه ټوټه شي.
نوموړي له ګاونډي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې د جګړې د دوام پر ځای له دغه هیواد سره د سولې په ټینګښت کې مرسته وکړي.
په راپور کې مو د افغانستان د اجرایي رئیس او د سولې د عالي شورا د ستر مرستیال کریم خلیلی په وینا واوریدل چې د سولې هڅې به مخته وړو، خو کریم خلیلی وویل چې د سولې په برخه کې له سترو کرښو نشو اوښتی. بل لور ته په بهرنیو چارو کې د پاکستان د سر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هیله څرګنده کړه چې په راتلونکو ورځو کې به د افغانستان د سولې بهیر پیل شي. نوموړی همدار سپینګار کوي چې شرایط تر مذاکراتو مخکې نه بلکې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي. تور زبراندې طالبانو تر خبرو مخکې یو لړ شرایط وړاندې کړي ول. سرتاج عزیز دا څرګندونې نن په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره یو ځای یوې ګډې خبرې غونډې ته وکړې. د دغه خبرې غونډې نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز هیله خدلی چې د افغانستان د سولې او امن لپاره باید د سولې د بهیر عمل په سورزو کې پیل شي. نوموړي د سه شنبې په ورځ په اسلام آباد کې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر فلپ هامون سره یو ځای یوې ګډې خبرې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان طالبان باید په دې وپوهېږي چې شرایط د مذاکراتو په ترڅ کې منل کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. دا په داسې حال کې ده چې ویل کېدل د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ به د سولې مخامخ خبرې په روانه میاشت کې وشي، خو طالبانو مخامخ خبرې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر وتلو او یو لړ نورو شرطونو پورې مشروط کړ. ښاغلی عزیز خبرې غونډې ته وویل چې د بریتانیا د بهرنیو چارو له وزیر سره په دوه اړخیزو اړیکو سربېره د سیمې په ځانګړې توګه افغانستان او لهند سره د پاکستان د اړیکو په اړه خبرې وکړې. عزیز د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ویل د دغه پروسې مرکزی کردار افغان حکومت او طالبان دي او پاکستان، امریکا او چین پکې یوازې سهولکار رول لوبوي.
افغان ریکنسیلیشن ټاکس از یو نو اکچولی بیټوین دی افغان طالبان اند دی افغان گورنمنٹ
اند دی اذر تھری کنٹریز. تاسو ته پته ده چې د سولې پروسې مرکزی کردار افغان حکومت او طالبان دي او د سولې رخیز کمیټې درې هیوادونه امریکا، چین او پاکستان پکې یوازې د پروسې سهولتکار دي. د ګډ مسولیت مفکوري له مخې بعد درې وړ هیوادونه له دواړو خړو سره اړیکې ونیسي او وګوري چې په کوم ډول هغه وسول شي. خو بنیادی پیغام بداوی چې هغه شرطونه چې دوی تر مذاکراتو مخکې خي یوازې د مذاکراتو په ترڅ کې رامنځته کېدای شي نه تر مذاکراتو مخکې. لکه څنګه چې افغان حکومت لاغوی یو تل بیا د مذاکراتو د راتلو غوښتنه کړې، نو هیله ده چې په سورج کې په یو سطح دا پروسه پیل شي. له بلې خوا فلپ هامون خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان د سولې په پروسې او همداشان د ترهګرو او سخت دریځو په ځپلو کې د پاکستان هڅې وستایلې. نوموړي له هند سره د خپل منځي اړیکو په پراختیا او د پټانکوټ د برید په لړ کې د پاکستان د تحقیقاتو هم هرکلی وکړ. هامون په دې اړه وویل
We have had an excellent discussion this morning about regional
Mung disimil sabat para pazro puri bahas kar to da Afghanistan sulid prosip par mahtak ke Pakistan rol har kale kaum aw pade mahum khabar ke chnade wala tul nasal dawl kawli shi de prosim la tarla par akhri د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر افغان خاورې څخه په پاکستان کې ترهګرو د بریدونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل دا رښتیا ده چې ځینې ترهګر د افغان خاورې هغه برخې چې د حکومت واک پکې کمزورې ده د پاکستان او ځینې بیا د پاکستان هغه د یو بل پر ضد کاروي. زه د دواړو هیوادونو پر حکومتونو غږ کوم چې د دې ډول پېښو د مخنیوي لپاره د ګډ کار وکړي او هغه خلکو ته د ځای نه ورکوي چې پر یو بل د حملو هڅه کوي. دا یادونه ور ده چې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر اسلام آباد تر سفر مخکې پرون کابل ته هم تللی او له افغان چارواکو سره یې په ځینو مسایلو خبرې کړې وې.
په راپور کې مو واردل چې د پاکستان د سر اعظم جګپورې سره سلاکار سرتاج عزیز نن په اسلام آباد کې وویل چې تمه ده په څو ورځو کې به د افغانستان د حکومت او د طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په پاکستان کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ او د سیاسي چارو کتونکی احمد سیدی د غوس له کابل په ټلیفون را سره دی. سیدی صاحب خبرونې ته شرغلی. سیدی صاحب د سولې خبرې نن پیل شي سبا پیل شي، دغه متردد حالت علت څه دی؟
وکټ دا چې هغه مملکتونه چې پرې کې اشتراک لري، امریکا، چین، افغانستان، پاکستان، تر اوسه ټول نوی توانسته چې یو میکانیز یو استراتیجی درست مطرح کړي. یعنی په خاطر چې وځو چې طالبان د اسلام آباد په ځکه شرکت کې جواب باور دارد چې اوس طالبان دا نه دي منلې جواب اخلي. یو طالبان یو تعدادی حاضر نیدی چی در پاکستان تر سیور لانی مذاکره او که یو تعدادی هم امتیاز طلبی که اید. شاید هستا هستا دقیق مذاکرات به شروع شی ولی اجالتا یو امتیاز طلبی ده او تر پاکستان تر سیور لانی یو طالبان خوخ نیدی چی مذاکره او که.
سیدی صاحب پخوا تاسو ازادي راډیو ته تل دا خبره کوله سي طالبان د پاکستان په لاس کې دي، فکر نه کوي چې اوس تاسو بل خبره کوي؟
یا زه باور لرم چې طالبان په پاکستان کې دغه کورونه دي، دغه امکانات دي، تر تاثیر لاندې دي. بیا نو یو تعداد اوس په قطر کې دي. حقوق وړي چې مذاکرات زیاتر په قطر کې وو چې د دې لپاره چې په قطر کې د طالبانو دفتر ده، د غو بیرق ده، غیر مستقیم در افغانستان در امارات رسمیت پیجندل مد نظر دی، اما پا قطر کلید طالبان در سیاسی لنگانه بس فکر که شیدا بهتر ده.
سیدی سب تیرونه تاسو ازادی رادیو ته ویل سی د افغانستان حکومت خوشاله نه دی چې په قطر کې له طالبانو سره خبري وکړي، علت یې سره
دا چې د پاکستان په قطر کې یو دفتر لري د امارت اسلامي په نوم، هلته بیرغ لري، بعضې مملکتونه ورسره مذاکرات کوي. بیا نو څه افغانستان چې په قطر کې مذاکره وکړي دا معنا ده چې امارت اسلامي، یعنی امارت اسلامي په نوم دفتر یې په رسمیت پیژندلی. اما افغانستان علاقه لري چې طالبان یو آدرس یو دفتر بي، اما نه د امارت اسلامي په نوم.
بیا هم للویا سره تاسو څومره امید لري چې په لند راتلونکي کې به د طالبانو له مشرانو سره په اسلام آباد کې خبرې شروع شي؟
زه باور لرم چې مذاکرات به شروع شي، اما داسې مذاکرات نه وي چې ټول مشکلات حل شي. ګرچه زما باور داره چې انګلستان په دې وختو کې زیات تلاش کوي چې پاکستان د دې منزلاب نه خلاص شي. یعنی دومره چې انګلستان د پاکستان طرفداري کوي په دې معضله کې جالفي داره چې داسې نه شي چې پاکستان بیرته د امریکایانو او چینیانو په لاس کې بیانو داسې مملکت ثابت شي چې په خپل ژبو په خپله ګیده باندې باورمند نه دي. انګلستان تلاش کوي، اما دغه مذاکرات زه نه غواړم چې خپل وطنوالو ته کاذب باور ورکړم. مذاکرات به وشي، ناستې به وشي، اما په دې نږدې وختو کې جنګ به ختم شي.
سیدی صاحب مننه. افغان سیاسي کتونکو احمد سیدی له کابل را سره ولده مننه کو. تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته زنګ وهئ او د سولې په اړه خپل نظر له ازادي رادیو سره او د ازادي رادیو له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره د 0992231523 او بل شمیره د 0992231555.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. یو اوریدونکی په لاین کې را سره دی. د ازادي راډیو یو ساعته خبري مجله اوري. بلې، مهرباني وکړئ. بلې، ازادي راډیو ده. مهرباني. بله، تاسو په لاین کې
اوسئ. دغه نظر دی چې تاسو چې دا کومه خبرې کوي دا به ما په خیال د دې خالي بس دغه دغه خبرې دي چې مثال بعضی ولادي خپل چرګان خوري، خپل غوښه خوري، ډوډۍ خوري، دا ولر سال سال ولاته دلته نه په ولاکه امریکایان دا سول غواړي، نه په ولاکه پاکستانیان دا سول غواړي، نه په ولاکه دا افغانستان یو کم دغه سول غواړي. بس دا کم خلک چې د خپل جبونه دکی بس نو خلاص نور یو نور یو شی خالی دا چې افغانستان د مظلوم ولس بربادي ده. اصل د افغانستان مظلوم ولس همري هغه هم بس دی به کتي دی کتي عام به دی جوړي.
مننه، ستاسو نظر مو واخیستول ته دا اوریدونکو باید بینو. یو بل اوریدونکو پلان کې را سره دی. بلې، مهرباني وکړئ، دا ازادي راډیو یو ساعت خبري مجله.
السلام علیکم. ازادي راډیو کارکونکو ته سلامونه وړاندې کوم.
علیکم السلام، مهرباني.
زما نظر دا دی افغانستان حکومت د شرکت پروسه کې ډیر پاتې راغلی دی. دوی اجنډا معلومه نه ده. دوی طالبانو ته داسې واضحه پیغام نه ورکوي. داسې څومره فکر وکړو څومره تاریخ مطالعه کړی دی. د جسر نذیر چې کوم حکومت او چې کومه پروسه وه د صلحې د دوی حکومت نه ډېره په مخ تللې وه. ډاکتر نذیر وویل له درونو ته دا خبره وکړه چې ته سکون وروشئ، زه افغانستان تاسو ته پرګدمه، که غواړی یو ډبر کمه راشه چې انتخابات وکړو.
بله،
بیا موږ
ویډیو خبر ورسوونه منلای دی غلطه پالیسی. بله، خو هغه پروسه هم ناکامه شو. یو بله، هغه پروسه هم ناکامه شو. یو بل اوریدونکو به هم را واخلو. بله، ازادي رادیو ده، مهرباني وکړئ، یو ساعت خبري مجله.
اسلام د سید ما نظر د ټولې په برابر دغه دی چې امریکایان د خپل وټو دي، امریکایان ماتوي دي، نور پاکستان باندې فشار راوي تل دي چې پاکستان طالبان دغه په واسي چې نور دغه.
بلې، د دې اوریدونکو ټلیفون قطع شو. بل اوریدونکو به هم را واخلو. مهرباني وکړئ، ازادي رادیو ده. دا ټلیفون هم قطع شوی دی. د ازادي رډیو یو ساعته خبری مجله اوري. د ازادي رډیو په دې خبری مجله کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره شخیدلی او د هلمند د حالاتو په اړه مل هغه پوښتنې کړې دي. په روسیو کې دغسې اوازې خپرې شوې وې چې په هلمند کې امنیتي وضعیت په خرابېدو دی او همدارس د ځینو سیمو په برخه کې ویل شوي وسې اوازې وې چې د هلمند ځینې سیمې پاکستاني ځواکونو لاندې کړې دي. په دې اړه به هم په تفصیل د افغانستان د دفاع وزارت ویاند تاسو ته معلومات درکړي. دا خبری یو ساعته مجله په منځنۍ څپه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له فرشته جلال زی څخه.
د افغانستان حکومت وایي له طالبانو سره د سولې مذاکراتو متحد دی، خو پر هغو مسلو چې سره کش ورته سلسوي معامله نسي کولی. عبدالعبدالله نن د مارچ اتمې په مناسبت په ځانګړو مراسمو کې نن وویل چې د سولې ټینګولو لپاره به هغه پرمختګونه چې په تېره یوه نیمه لسیزه کې شوي قرباني نه کړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې په کابل کې د اسلامي نړۍ د عالمانو د سترې غونډې لپاره تیاری نیسي. د افغانستان د سولې عالي شورا نن ویلي چې دا نړیواله غونډه به د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي، خو د دې کنفرانس د جوړېدو دقیقه نیټه لا نه ده څرګنده شوې. د کندهار د ښځو چارو رئیس وایي چې په یوه کال کې په دغه ولایت کې د ښځو پر ضد د تشدد لږ تر لږه 108 نوي پیښې ثبت کړې دي. د کندهار د ښځو چارو رئیس نن هلته د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت مراسمو ته وویل چې په 250 مواردو کې ښځو پر نورو ښځو ظلم کړی دی. ایران نن د پوځي تمرینونو په ترڅ کې زیات شمیر بلستیک توغندي وازمویل. د ایران دولتي خبری اژانس او اژانسونه وایي چې د ایران انقلابی ګاردانو ځواک دغه پوځي تمرینونه د ایران د پوځي زور د څرګندولو او له هر تهدید سره د اسلامي جمهوریت د مبارزې د توان د څرګندولو لپاره کړی دی. د چارسده په شبقدر سیمه کې د سیمه ایز محکمې مخې ته د پرونی انتحاري حمله له امله د وژل شویو کسانو شمیر ولسو ته لوړ شوی دی. په دو کسانو کې ښځینه او نارینه پولیس او ماشومان هم شامل دي. په بریتانیا کې د تروریزم سره د مبارزې د ادارې مشر مارک رولی خبرداري ورکړی چې اسلامي دولت یا داعش پلان لري چې په لویدیځ کې پر ملکي اهدافو داسې سترې حملې وکړي لکه په نوومبر کې چې په پاریس کې وشوه او لښته لږه 130 تنه پکې ووژل شول. او جنوبي کوریا نن په خپل ګاونډي شمالي کوریا د وسلو د پروګرام له امله نوي بندیزونه ولګول.
موسم اقتصادي خبرونه مرجع احمد زیاوروی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې د 2014 میلادي کال په نیمایي کې به د ترکمنستان او اقینی بندر ترمنځ د ریل پټلۍ رسمن پرانیستل شي. د مالی وزارت وایان اجمل حمید عبدالرحیم زینن آزاد رادیو ته ویل چې د ریل پټلۍ دغه پروژه به د وخت په تیرېدو افغانستان له منځنۍ آسیا، اروپا او چین سره ونښلوي. ښاغلی عبدالرحیم زیاته کړه چې د مالی وزیر اکلیل حکیمی وړمه ورځ په کابل کې د چین له سفیر یو جنګ سره هم په دې اړه خبرې
تاسو خبر یاست ترکمنستان او د افغانستان ترمنځ د لارې کار جریان لري او د روان میلادي کال په وسط کې د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ کې کوم د ور پښتې کومه لار چې ده ترکمنستان څخه راغلی تر زمونږ تر خاورې پورې دغه افتتاح کیږي او د دې څخه وروسته د اقینې څخه تر انخویه پورې د نوې پروژې د پایل ډبر ایښودل کیږي. په دې موضوع ورته معلومات ورکړي.
د اقتصادي چارو یو شمېر کارپوهان مندی خی چې د ترکمنستان اقینې د ریل پټلۍ د پروژې په بشپړېدو به تر ډیره د ځمکني ترانزیت په برخه کې د افغانستان سنزې هوارې شي. د افغانستان ترکمنستان او تاجکستان د ریل ګاډي د پټلۍ پروژه ټول ټال 615 کیلومتره اوږدوالی لري چې د ترکمنستان څخه پایل او د افغانستان د انخوی، شبرغان، مزار شریف، خولم، کندوز، شیرخان بندر له وسلور وروسته به د تاجکستان کلوخس آباد کارته ورسیږي. په بل خولت کې په نږدې ورځو کې د نوې کال په ویاړ د کورنۍ لاسي صنایعو یو نندارتون جوړیږي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر صفاحي زاده نن آزادي رادیو ته وویل چې په دغه نندارتون کې د افغان صنعتکارانو شاوخوا اتیا غرفې ننداري ته ښودل کیږي. نوموړی وایي چې دغه نندارتون هدف دا دی چې خلک د افغاني کورنۍ تولیداتو په ارزښت پوه شي او هم افغاني تولیدات د پلورلو بازار پیدا کړي. په دغه نندارتون کې لاسي صنایع، غالۍ، وچه میوه او د ماشومان د لوبو لوازم ننداري ته وړاندې کیږي. د غور ولایت د اقتصاد ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د طبي سرچینو د شتون له امله افغان سوداګرو ته د پانګونې ښه زمینه برابره ده. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر بهاودین وفایی نن ازادي راډیو ته وویل که سم افغان سوداګرو ته په غور کې د اقتصادي فعالیتونو ښه زمینه برابره ده، خو د پور ورکوونکو بانکونو د نشټوالي له کبله غوري سوداګر پانګې اچونې ته زړه نه ښه کوي. نوموړي له مرکزي حکومت څخه وغوښتل څو دغې ستونزې ته پام وکړي. او د شهزاده سرای د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنۍ اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 55 پوله، یو یورو 15 افغانۍ او 40 پوله، یو انګلیسي پاونډ 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 10 پوله، زر ایراني تومانه 19 افغانۍ او 10 پوله، او زر پاکستاني کلدار 615 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به واورئ چې د خیبر پښتونخوا په شبقدر کې د تېرې ورځې د ځانمرګې برید د تلفاتو شمیر زیات شوی. ترکیې له اروپایي ټولنې سره د کډوالو د ستونزې پر سر یوه موافقه کړې ده، او د مارچ 8مې په مناسبت مو د افغان ښځو له ستونزو خبرو.
اقتصادی ستونزی د بیکاری ستونزی مخصوصا هغه ښځې چې کوین دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبور دي.
په دې یو ساعت خبري مجله کې مو د کرکټ د نړیوال جام پاړه چې نن پیل شي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال راښخولې.
د نن لوبې ته ډیر امده جنې وسته ده. زه په خپل نوټل باندې ان شاء الله باور یم چې دا به موږ سره وګټي.
مخکې تر دې چې د افغانستان مربوط مسایلو ته مخه کړو، د سیمې او نړۍ یو دوه موضوعات راخلو. د خیبر پښتونخوا د چارسدې په شبقدر تحصیل کې په یو ځایي محکمې یا کورټ کې ځانمرګې برید د وټل شویو شمېر د ځانمرګې برید د وټل شویو شمېر 1400 ته زیات شو او 22 نور ټپیان شوي دي. دا برید پرون وشو. د پېښور ښار روغتیایي چارواکي وایي په ټپیانو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي چې د ځینو یې روغتیایي حالت ښه نه دی. په شبقدر کې دا برید پرون شوی دی چې تفصیل له پاکستان د ازادي راډیو خبریال راکوي.
د خیبر پختونخوا صوبې د چارسدې ضلع د شبقدر په سیمه ییزې محکمې یا سیشن کورټ کې د ځانمرګې برید د وژل شو شمېر 1400 ته پورته شوی او 22 نور پکې ټپیان دي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځانمرګې برید کړی د دوشنبې په ورځ په شبقدر بازار کې د محکمې په دروازه کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد والوزول او ګڼو کسانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. ځایي امنیتي چارواکو تر دغه برید وروسته په لومړي سر کې د 2 کسانو د مړینې او د 11 تنو د ټپي کېدو پخلی کړی، خو پاکستاني رسنۍ وایي چې د مړو شمېر 1400 ته پورته شوی دی. چارواکي وایي چې د برید پر مهال په محکمه کې دنه سلګونه کسان موجود او په خبره چې ځانمرګې برید کړ غوښته چې محکمې ته دنه شي، خو په دروازه کې ولاړو امنیتي ساتونکو مخه ونیوله. په وجه شو کې دوه پولیسو په ګډون ښځې او ماشومان هم شامل دي. د چارسدې د پولیسو یو مشر ډي پی او سویل خالد له رسنیو سره په خبرو کې تایید کړ چې دا یو ځانمرګې برید او زیاته کړه چې برید کړ غوښتل محکمې ته دنه نوځي. دا یو ځانمرګې برید او په وجه شو کې دوه پولیس ساتونکي هم دي چې ځانمرګې برید کړی د محکمې په دروازه کې ایسار کړ او دنه نوتلو ته پرې نه خود. په ټپیانو کې هم د یوې خزینه پولیسو په ګډون درې پولیس شامل دي. په عین حال کې د پیښور د لیډر ریډینګ روختون وایي جمیل شاه د دوشنبه پر ورځ ناوخته ازادي راډیو ته پر لیږلې ایمیل کې ویلي چې په یاد روختون کې د شبقدر د برید دوه ټپیان تر درمن لاندې دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي او د ځینو روغتیایي حالت ښه نه دی. شبقدر تحصیل د خبر پښتونخوا صوبي او د مومند جنسۍ د قبایلي سیمې پر پوله پروت دی چې وخت ناوخته پکې د وسلوالو دوران کاروي راپورونه ترلاسه کیږي. له بلې خوا د میډیا د راپورونو له مخې په شبقدر کې د خونړي ځانمرګي برید مسؤلیت د جماعت احرار په نامه د پاکستاني طالبانو یوې ډلې منلی او دا یې د پنجاب صوبې د پخواني ګورنر سلمان تاثیر د قاتل ممتاز قادري د پنسیغچ پللی دی. ممتاز قادري د 2018 میلادي کال په جنوري کې سلمان تاثیر په اسلام آباد کې په ډزو وژلی و. د پاکستان حکومت څو ورځې وړاندې ممتاز قادري په اډیاله جیل کې پنسی کړ چې په زیاتې بیا وروسته د ممتاز قادري پلویانو او د ځینو مذهبي ګوندونو غړو په بېلابېلو ښارونو کې لاریونونه هم وکړل.
د ازادي راډیو پر روان خبرونه کې وړاندې د افغانستان د دفاع وزارت له ویان سره د هلمند امنیتي وضعیت په اړه شخیدلې خووس یو نړیواله مسله راخلو. ترکیې او اروپایي ټولنې د کډوالو په اړه د یو احتمالي توافق پر طرحې سلا کړې ده. د دې موافقې په عمل کېدو سره به په زرګونو کډوال اروپا څخه ترکیې ته واستول شي. په دې اړه نور جزئیات د رضوان مراد پر راپور کې.
د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ د کډوالو پر مسله د موافقې لپاره هیله زیاته شوې دي. د برتانی صدر اعظم ډیوډ کامرون وایي په دې برخه کې پرمختګ کیږي. نوموړي نن په دې اړه په بروکسل کې ویل
I think we do have the basis for a breakthrough.
دا وی فکر کوم موږ اوس د پرمختګ بنسټ ایښی دی چې ممکنه ده پراتونکو کې به یونان ته رسیدونکي ټول کډوال ترکیې ته بیرته استول کیږي. د اروپای ټولنې د 28 غړو هیوادونو مشرانو د دوشنبه په ورځ د ترکیې له صدر اعظم احمد داود اوغلو سره وکتل. د دې کتنې هدف له ترکیې څخه اروپا ته د اوختونکو کډوالو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کولو. ترکیه پیشنهاد کړی دی چې په اروپایي ټولنه کې د هر قبلیدونکي کډوال په بدل کې باید یو غیر قانوني مهاجر دی د هیواد تستون کړی شي. د یونان صدر اعظم الکسیس سیپراس د ترکیه پیشنهاد زړه راښکونکی بللی دی. که څه هم ترکیه د کډوالو د بېسارې څپې پر وړاندې مبارزه کې اساسي رول لري، خو دا هیواد د بیان پر ازادۍ بیا د قیوداتو له امله تر سختو انتقادونو لاندې دی. د پولیسو لخوا د ترکیې د مشهورې او زیاتې پلورونکې ورځپاڼې زمان پر دفتر حملې په دې هیواد کې او بهر زیات عکس العملونه پارول دي. د ایټالیا صدر اعظم میتیو رینزی ویلي ترکیه باید د رسنیو د ازادۍ په اړه د اروپایي ټولنې بنسټیز ارزښتونه ومني. تر دې مخکې د فریډم هاوس څارونکي سازمان اجرایوي مرستیال ویلي چې واشنگټن او بروکسل باید د ترکی چارواکو لخوا د ډیموکراتیکو بنسټونو ځپل د سوریې له کډوالو څخه د ترکیې له ملاتړ سره معامله نکړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په نام نه یو شمېر سیمو کې دوامداره تلاشۍ روانې دي او هلته نوي تشکیلات په جوړېدو دي. په همدې ډول د دفاع وزارت چارواکي هغه اوازې ردوي چې ګواکې پاکستاني ځواکونو په هلمند کې د افغانستان خواته نفوذ کړی دی او دې خواته راوښتي دي. زموږ همکار یوسف خان صدران د دفاع وزارت له ویان دولت وزیري سره هغه اندېښنې هم شریکې کړې دي چې ویل کېږي که هلمند ته پاملرنه زیاته نشي ممکن دا ولایت سقوط وکړي. ښاغلی وزیري وایي
په قطعي صورت سره هلمند ولایت سقوط نه کوي. زمونږ قوتونه دي هلته، د جګړې فشار شته دی، مګر زمونږ قوتونه په وضع باندې حاکم دي. هلته هره شپه موږ د شپې عملیات لرو، د ورځې عملیات هم روان دي. جدي کوم مشکل نشته دی، نور د جګړې فشار دی. موږ جګړه تاییدو، هلته تابع د قوتونو کېږي، لوی ګارنیزونونه جوړېږي، اکمالات روان دي. هلمند ته په وضع زمونږ د قوتونو په لاس کې دی، جدي مشکل نشته دی، مګر موږ جګړه تاییدو.
بله وزیر صاحب، د برمچې په سیمه کې وایي پاکستانی ځواکونه مخکې راغلي.
موږ هغه کې زموږ پالیسی روخانه ده، یو سانتي متر خاوره موږ خپل چاته نه پریږدو، نه چاته اجازه ورکو. وزیر صاحب دفاع لوی در صاحب هدایت ورکړی دی چې هر چیرته یو سانتي متر هم چې څوک زموږ په خاوره تجاوز وکړي، جواب به مغه سي غاخ ماتونکي وي.
اوس تاسو دا ردوئ چې دوی نه دي راغلي دی خو یا جنگ نه شوی؟
تاسو وایم کچېری څوک وغواړي په کوم ځای کې زمون خاورې ته داخل شي، یا د دې هوډ ولري، یا که داسې عمل ترسره کړي، زمون قوتونه په تمام معنا اجازه ورته ورکړل شوې ده چې د هغوی مخنیوی وکړي او د خپل وینې په بیه باندې د خپل هیواد نه دفاع وکړي.
بلې وزیر صاحب، د موساکله او نوزاد څخه چې کوم امنیتي ځواکونه شاته شي و،
قوتونه نه دي وتلي؟ زموږ موساکله کې قوتونه دي، هلته تصفیه او تلاشي کېږي دوامداره. کوم ځای کې چې تابع د قوتونو لپاره کومې پوستې سره یو ځای کېږي، هغه معنا دا نه ده چې قوتونه شاته کېږي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند دولت وزیري و د هغه اوازې رد کړې چې په روسیو کې د ډلیز رسنیو له لورې خپرې شوې وې او پکې ویل شوي و چې د هلمند بارامچی سیمه پاکستاني عسکرو لاندې کړې ده، او همدارس داسې اوازې وې چې د هلمند امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. د ازادي راډیو پر روانه خپرونه کې وړاندې د کرکټ بورډ له مرستیال سره شخېدلې. مخکې تر دې چې کرکټ ته مخه کړو، د شزو د نړیوالې ورځې په اړه یو مطلب لرو. نن د مارچ اتمه د شزو نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې د شزو د حقونو څخه ملاتړې ټولنې او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې په تېر یوه کال کې د افغان میرمنو عمومي وضعیت په ځینو برخو کې خراب شوی دی او په ځینو برخو کې لاسته راوړنې لري. تفصیل له کابله د یوسف خان صدران پر راپور کې.
د مارچ اتمې نیټې له رارسېدو سره تر ډېره د ښځو د حقونو او د هغوی وضعیت د ښه کېدو په اړه بحثونه راتازه کېږي، خو پوښتنې دا دي چې اصلا د افغان میرمنو ژوند څه بدلون پیدا کړی دی. په افغانستان کې د ښځو په وړاندې څه ستونزې شته، او که پرمختګ لري هغې ته خپله میرمنې په کوم نظر ګوري؟ په پیل کې مو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون له کمیشنرې سوریا سوبرنګ څخه وپوښتل چې که د تېر یو کال راهیسې د ښځو د عمومي ژوندانه یو تصویر راکړي.
اگر ما خواسته باشیم یک تصویر واقعی از وضعیت زنان در افغانستان به
که موږ وګورو چې د ښځو د وضعیت په اړه یو عمومي تصویر تاسو ته وړاندې کړو، واقعا ډیره د اندېښنې وړ ده. دلته هر ورځ اوریدل کیږي چې ښځې په ناموسي وژنو وژل کیږي، په دوه کلنې ماشومې جنسي تیری کیږي، پلار پلور جنسي تیری کوي، ښځې خرڅول او اخیستل کیږي، قاچاق کیږي، پزه او غوږونه پرې کیږي، په درو وهل کیږي او سنګسر کیږي. دلته دا ډول تصویر دی او د تاوتریخوالي ارقام مخ په ډېرې دودي.
میرمن سوبرنګ وایي چې د تیر کال په پرتله د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی 11.4% زیات شوی دی. هغه وایي چې په همدومره موده کې یوازې د دوی له کمیسیون سره له 2000 ډېرې قضیې ثبت شوي چې په وینا یې ډېرې د ناموسي وژنو او جنسي تیریو دي. له تاوتریخوالي وراخوا که د تیر کال رئیس د ښځو ټولنیز موقف بیان شي، د ښځو حقونو د یو شمېر فعالانو په باور جګړو، فقر او بېوزلۍ له دې اړخه هم د ښځو په ژوند تیاره غورځولې ده. د زرغونې رسا په نوم ښځینه فعاله وایي چې ډېرو جګړو کونډې او سوالګرۍ ډېرې کړي او ډېرې ښځې بېوزله ژوند لري.
اقتصادي ستونزې، د بېکارۍ ستونزې، مخصوصا هغه ښځې چې کونډې دي او نارینه نه لري، دوی ماشومان لري، مجبوره دي چې دوی د خپلو اولادونو دپاره، د کورنۍ دپاره، د ډوډۍ د پیدا کولو دپاره ووځي، دوی خپله وځي.
دا په داس حال کې دا چې د هېواد نږدې 50% ښځې لا هم بېسواده دي او هغه چې په ادارو کې کار کوي د رنګارنګ جنسي اذیتونو څخه ځورېږي. د ښځې حقونو د خوندیتوب او په سیاست کې د فعاله ونډې په خاطر د ملي وحدت حکومت تل د هغوی په ونډې ټینګار کړی، خو دې کار هم د ښځو د حقونو فعالانې خوشحاله کړي نه دي. د رهبرۍ په کچه د ښځو د پیاوړتیا د شبکې غړي غوټۍ صاحبیان ازادي راډیو ته وویل چې په دولت کې شته ښځو کله هم د ښځو سم استازیتوب نه دی کړی. هغه وایي چې دوی د وړتیا په اساس نه دي ټاکل شوي او ناسم استازیتوب د ښځو ژوند د ښه کېدو پر ځای د خرابېدو لوري ته بېولی دی.
دا ټول سمبولیک دی، ځکه چې هغه څه چې د حکومتداري یا دولتداري لپاره ضرورت ده، لکه لیاقت، هغه څه نه دي. لکه څنګه چې موږ خپله شاهد یو چې د دیموکراسي په نوم یوه سوء استفاده وه، د ښځو په وګونه لا هم بوج زیات شوی دی.
دا په داس حال کې دا چې اوس مهال په افغانستان کې څلور ښځې د وزیرانو، څو یې د سفیرانو او په همدې ډول د هېواد په داخل کې د مرستیالانو په توګه په کارونو ګمارل شوي دي. له دې وراخوا 111 موسسې د دوی لخوا رهبري کیږي. په ولسوالیو شوراګانو کې ونډه 30%، په ملکي خدماتو کې 22%، په کورنۍ سوداګرۍ کې 45% ښځې په وړو کارونو لګیا دي. غوټۍ صاحبیان د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره عامه پوهاوی او د ادارو اجرایي رول ډېرېدل غواړي. د حج او اوقاف وزیر فیض محمد عثماني که څه هم د ممبرونو له لارې د ښځو د حقونو بیان ګټور ګڼي، خو وایي چې ډېر خلک په دې برخه کې له اسلامي ارشاداتو سرغړونه کوي. هغه وایي چې د ښځو په وړاندې ډېر تاوتریخوالی حتی نړۍ ته د اسلام په اړه بد تصویر ورکړی دی.
وختي کې تصاویر از شکنجه زن،
کله چې د ښځې د شکنجه او کله چې د هغې د بېسوادۍ او د وهلو تصویر له یوه اسلامي هېواد خپرېږي، اولین زیان اسلام ته رسېږي.
د افغانستان د ښځو د چارو وزارت هم په هېواد کې د ښځو د ناوړه وضعیت په اړه ډېرې اندېښنې تاییدوي، خو وایي چې د بدلون لپاره یې ځینې چارې وروستۍ کړي دي. د ښځو د چارو وزیر دلبر نظري له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې نامنیو او د ټولنې بدبینیو ته په کتو که وضعیت همداسې وي، ممکن په څو راتلونکو کلونو کې پوهنتونونو ته ښځینه محصلانې رانشي. خو میرمن نظري وایي چې د ښځو وضعیت د ښه کېدو لپاره د حکومت د مشرانو په تېره بیا د جمهور رئیس د میرمنې بیبي ګل غني پاملرنه ډېره ده او دې کار راتلونکي ته د دوی هیلې نه دي مړې کړي.
تعهد میکنیم کې ما یې دستاوردهای خود حفظ میکنیم،
ژمنه کوو چې لاسته راوړنې ساتو. په دې برخه کې هڅې هم لرو او د ښځو چارو وزارت ښه پروګرامونه هم لري. موږ په 2016 کال کې دا پروګرامونه حتما عملي کوو او موږ خصوصا د 15-14 قطعنامې چې افغان حکومت ورته د عمل پلان جوړ کړی عملي کیږي.
هغه وایي چې د جمهور رئیس غنی د ځانګړي پاملرنې له مخې د ښځو د ملاتړ لپاره وچی صندوق جوړ شوی، په کابینه کې د جنډر کمیټه جوړه شوې او د ښځو آزار د مخنیوي لپاره د کابینې شورا لخوا نوې مقرره تصویب شوې ده. له دې ټولو سره د ښځو د چارو یو شمېر فعالان یوازې دې هڅو ته خوشبینه نه ښکاري، بلکې وایي چې حکومت باید تر ډیره په اجراتو کار وکړي، نه یوازې په مقررو او طرحو. د ښځو د حقونو فعالې او د ولسي جرګې پخوانی غړي فرخوندي زهره نادری ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو عمومي وضعیت ښه کېدو ته هله لمندې ډیریدای شي چې عدلي او قضایي ارګانونه قضیه په وخت وڅېړي او امنیتي ځواکونه د ښځو په وړاندې هر ډول تاوتریخوالی جدي ونیسي.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت د شری
په هنه
زمون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مونږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2206 نوي منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې وړاندې د هند ناګپور ته ورځو او لغه ځای د آشنا رادیو خبريال را سره په راخلو چې د کرکټ د نړیوال جام لورستوي حالات مو خبر کړي خو سم د کرکټ په اړه د افغانستان د کرکټ بورډ لمرستيال سره شخېدلیو تکل شوی د 2014 کال د کرکټ د شلو ورسيالیو لومړی لوبه نن د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم او سکاتلند د ملي لوبډلې ترمن سوشي د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی وای چې د افغانستان په نړیوالو سیالیو کې به د افغانستان په ټیم کې حمید حسن هم ولوبي شي د کرکټ د نړیوال جام په اړه نجيبه زمان له شاغلي فضلی سره مرکه کړې ده او لومړی د نننۍ لوبې په اړه د کرکټ بورډ د مرستيال نظر غوښتي دی شاغلي فضلی وویل
نن به د افغانستان په وخت باندې تقریبا په شپږ بجو باندې د افغانستان لومړی لوبه د نړیوال جام شلوري د نړیوال جام چې په هندستان کې د سرکیزې د سټاکلین په وړاندې باندې وي او په لسم تاریخ باندې به موږ بیا خپله دومه سیالۍ د انکان خلاف کوو او خپله درېیم سیالۍ د ګروپ په دولسم تاریخ باندې د زیمبابوې هېواد په وړاندې کوو او البته د نن لوبې ته ډېر آمدګي نیول شوې ده خو زمون مقابل لوبډلې هم ضعیفه لوبډلې نه دی هغه هم پوره همدګي دغه سیالۍ ته نیولې چې دغه د نړیوال جام سیالۍ کې هر لوبډله کوشش کوي چې مختلات پیدا کړي یعنی دومره وته
که د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه لوبه وګټي څه امتیاز به ترلاسه کړي او څه فکر کوي چې آیا د لومړی لوبه به وګټي د افغانستان ټیم
په مجموع کې چې موږ وګورو کرکټ یو تخنیکی بازي ده مخکې مخکې څوک نشي ویلای خو البته په 2015 کال کې چې کله نړیوال جام په استرلیا کې د سره کې د تندو سوالو د سیالي د افغانستان یوازې لومړی کامیابی د سکارلین خلاف په استرلیا کې د لاته کړې او همدا چې په کولیفای راوند کې هم موږ سکارلین ته ماته ورکړې ده د اوسه پرې چې دا د ټیمونو زموږ سره مخامخ کیږي دا د نننۍ لوبې په شمول باندې د سکارلین او انکانګ او زیمبابوې دوی پر له پسې په 2014 مخې ته د 2014 په پرې کې کوم سیالي نه رسوي چې موږ نه ګټلې
د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څومره چمتووالی نیولې دی دغه سیالیو ته
څنګه چې تاسو په جریان کې د افغانستان ملي لوبغاړو د دې نمر کې چې یې جام تکړه لیو چې تاسو په نامو ورونه توانې دی چې چې یې جام کې لار پیدا کو سیالي مو نه ګټلې او دا غن اور سبیا د افغانستان ملي لوبډلې د هندستان څخه سفر کړی وي د دې نمر کې چې هندستان څخه څنګه له سره ځکه څنګه چې کېد تر لو او دا تقریبا څنګه له شپږ ورځې وشي چې دوی په ډیلی او په نور شهرونو کې محلي کرکټ سټډیم چې اوسه په اړه کوم نتی سالي تر لو ته نو امریکایي فوق کلا دا غت چې ضرورت راغ ټول ورته پرسیوي دي
د کرکټ په دغه شل اورا سیالي کې به حمید سنم ولو بیږي
بالکل زموږ سره دوه تیسټو پاتون کې د چې دولت زدرنګ او یو امریکا څنګه هغه به ان شاء الله ولادي په دغه سیالي کې لوبيږي او زه امیدوار یم ان شاء الله چې دا روغتیا راتوس نور هم ښه شوی دي ډاکټرانو اجازه ورکړه ده موږ د فاردا یو غټه خبره ده چې افغانستان په ملي لوبډله کې یو ځل بیا هم په نړیوال جام کې حمید حسن د تلویزیون پر پرده راښکاره کیږي
په دغه سیالي کې به افغان ملي لوبډله د آسیایي سیالیو ته چې دوی ونه توانېدل هلته لار پیدا کړي څه توپیري لوبه وکړي چې د دوی مینوال به د ته هیله من کړي چې د لوبې یا دغه سیالي به وګټي
څنګه چې تاسو معلومه ده چې دا د یو شرکت نه ډیر فیز تکي واکن هغه شرکت مشته ډیر درون کوي نو که چې تمر نو نن نه شالې غټو دوه مثالې هم غټو نو بیا زموږ له روته مراد هم ډیر کوي اما لکه څنګه چې تاسو وویل چې اسای جام سمون پاتسي نو دا غنه ډیر فیز تکره کله چې سره شرکت خو نو هم راوښیږي چې بیا دا شی اشتباه ونه
د افغانستان د کرکټ بورډ مرستيال عزیز الله فضلی وو د وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د شلو ورونو نړیوال جام لوبو ته شت چمتووالی نیولې دی ټاکل شوی دی چې نن د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سکاتلند سره مسابقه وکړي او نړیوال جام د هند په ناګپور کې پیل شوی دی له ناګپوره د مشال رادیو خبري او بخښي د آشنا رادیو خبريال متي الله عابد دغه اوس په ټلیفون را سره دی عابد صاحب خبرونه تشرخلې
سلام اخي بس
عابد صاحب نړیوال جام لوبې پیل شوې دي څنګه لوبې څنګه روانه ده دغه اوس چې کومه لوبې د زیمبابوې او هانګ کانګ ترمنځ پیل شوې ده
دا یو خکارو شو د افغانستان د کرکټ ټیم لپاره چې هغه نه مخکې یو ټیم لوبه لري په دې میدان باندې نو هغه ته په افغانستان کې د میدان ورکې خو شي نو اوس چې د میدان معلومه شو چې دا د لوب تو په څونکو د فرخه ده او د منډو چانس زیات دی زمبابوې په یو څلور نه 15 منډې وکړي
په مقابل کې بیا د هانګ کانګ ټیم اوس د مشکل سره مخ دی. هدف ورته ورور سختېږي چې ترلاسه کړي. شپږ اویا منډو باندې درې لوبغاړي سوځېدلي دي او اور دے نو پشپگا اور نو کہ باقی وہ تچ منڈ پاتی دی اگر کول بہت سخت شی دے کہ زمبابوے گٹل افغانستان تب گٹو او فوکس شی ہوئے کو کرکٹ دے دے کہ افغانستان میں کوشش ہے کہ کمزور ٹیموں یا دوسری سرچ کے مخ مقابلے شی دی اگر تو مخامخ شی نو اس با افغانستان سکاٹلینڈ کر لو بک یا سکاٹلینڈ کر افغانستان تو نہ شل اور دی کڑی دی ریٹو لکٹلی دی نو مورال دا ٹیم دے خویش کاری
تاسو چې میدان د ورو بالرانو لپاره مساعد دی څه فکر کوي افغانستان خو ورو بالران ډیر لري مثلا راونډرانو کې محمد نبی هم بالینګ کولای شي شینواره هم بالینګ کولای شي افغانستان به نور دوه بالران ورو ولو به وی لکه راشد خان او یو بل او کنه په فاست بالرانو به اتکا وکړي
دغه دې چې د موند په اړه ته په هون کې په کار دي نو تاسو نومونه واخیست ځکه راشد ارمان خطو په هون کې دی مې بي ساحل خطو په هون کې دی همداسن چې کریم صادق او سمیع الله شنوار چې سلو ته پتی یو ته په هونو سره کولای شي نو دغه کوشش دی چې سلو بالر واخلي هغه ته بیا ته په هون کې مصر کوم کو چې اخره پورې زیات لوغړی ولري د تو په هله د پاره نو ټیم اوس اعلانېږي نو ګورو چې کوم اړه دې ته توجه کوي ک چوګټي اول به اول کوشش همدا کوي چې دا تو په خپل وکي ځکه چې عموما چې کله مقام کېږي دا پرخه راوړيږي دا چمن لمديږي نو بیا مقابل ټیم چې تو په تهونه کې یو د مشکلې
عابد صاحب تاسو د دې اشاره وکړه چې افغانستان به بالرانو ته توجه وکړي په تر دې مخکې په آسیایي لوبو کې جنو کتونکو دا خبره کوله چې افغانستان بالران ډیر لوبه ولیدي او بیټسمینانو ته ډیره پاملرنه نه ده کړې څنګه دغه انډول به تاسو د افغانستان د ټیم له چارواکو سره په ناګپور کې خبرې کړې دي چې دوی غواړي دغه انډول دا ځل وساتي
او یو خلک سره کوم دي د بنگلاديش په حالاتو کې او د دې شرایطو کې او بیا د دې څنګه څه مزکړه او څنګه چې مخکې فضلی ته ویل چې موږ هغه څه زکړه نو زکړه موږ دغه چې د خپل ترتیب برابر کړو نو ما څه خبرې وکړې د کرکټ ټیم د لوغاړو سره چې تاسو غوړ مشکل چې خلک شکایت یې غوښته د ټیم د لوغاړو د راوتو ترتیب دی چې کوم لوغاړي په یو میچ کې په دویم نمبر راځي بیا بل سیالې کې په دریم راوځي نو هغه ویل چې موږ نو دا مشکل لا فکر کړی دی د ټیم هغه د اول او اخر پر لوغاړي هغه معلوم کړی دی او د درې ورو کې په هغه خپل ترتیب دوی
عابد صاحب د افغانستان لوبغاړي تاسو لیدلی دي څنګه میدان ته راوتلی دي ځانونه ګرموي او کنه تر اوسه پورې لا نشکاري
نو خو له یو میدان چې بیا څه مړه خبر نو ولته نیولې ده هغه څنګه به لاګي دي ان کانګ لوبه سي بیرون یو ځای شته د تمرین لپاره د انتو پچاون د لپاره د افغانستان ټیم الته لاګي دي مصروف ته د سکاټلند ټیم هم لاګي دي نو یو قسم ته هوا برابر ده مهم خبر تاسو د اردن کو د پرداش د دې ځای خلک کتون کې راغلي دي د میدان ته د هند مختلفو پانتونو مولود د پونه نه د علاوات نه ګجرات نه د لیدل څال کول څنګه له شپږ ست ست مزل کړي په ورګاډي کې موټر کې راغلي دي دا د کرکټ نه علاوه د بیرون څخه احساسات دي دا ډېر مهم دي موږ لپاره
دا منم بس عابد صاحب مننه متي الله عابد د آشنا رادیو خبريال د هند له ناګپور څخه په ناګپور کې د کرکټ د شلو ورونو نړیوال جام لوبي پیل شوې دي لومړی لوبه د زیمبابوې او هانګ کانګ ترمنځ ده هانګ کانګ په شلو ورونو کې 155 منډي جوړې کړې دي اته لوبغاړي سوځېدلې او په جواب کې هانګ کانګ اته بیا منډي جوړې کړې دي درې لوبغاړي سوځېدلې دي خو څورلس وره تر اوسه پورې تیر شوې دي
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ
د ازادي رادیو یو ساته خبري مجله ل روسي او شیبوت نشته شی په دې یو ساته خبري مجله کې مو واوریدل چې نن د شزو د نړیوال ورځ د مارچ 8 په کابل او یو شمیر نور روسي مو کې په افغانستان کې منځل شوې ده د دې ورځ په مناسبت د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله خبري وکړي او ژمنه وکړه چې په ادارو کې چې کومې ستونزې د شزو په وړاندې شته هغه به هواري کړي او په دې برخه کې اجرات هم د شاغلي عبدالله په وینا تر لاسلاندې دي همدارس مو په دې یو ساته خبري مجله کې د پاکستان د ریاضم د سلاکار سرتاج عزیز په وینا واوریدل چې تاکل شوې ده د دای تملري چې د سولې خبرې بل طالبانو سره په څو لندو راتونکو ورځو کې پیل شي سرتاج عزیز دا خبره هم وکړه چې څوک هیڅوک د سولې تر خبرو مخکې شرطونه نشي وړاندې کولای. غالبا د اشاره د طالبانو اعلامیه ته چې د سولې د خبرو تر پیلېدو مخکې تیرونه خبره کړه او ویل چې یو لړ شرایط لري کده چمتو شي بیا د سولې په خبرو کې برخه اخیستل شي. زحمت شي بدله تاسو څخه اجازه غواړم.
بولے یہ ادا بولے یہ ادا